افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بل یو ساعته خبرونه پیل سوه. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. هغه کسان چې لوی اختر نن لمانځي، نن دې ورته مبارک وي. هغه کسان چې سبا یې لمانځي، سبا دې د دوی د لوی اختر لومړۍ ورځ نیکمرغه وي. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار خپرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلی سئ. نن یکشن بده د غبرګولي یا جوزا اوویشتمه د جون میاشتې شپاړسمه. د خپرونه په خبرونو پیلوو. راپورونه وایي چې د طالبانو حکومت د پوهنتون استاد او لیکوال رسول پارسي له بنده خوشي کړی دی. امنیتي ځواکونو رسول پارسي د تیر کال په وری میاشت کې ونیوه او مقدساتو ته د سپکاوي او د نظام پر ضد د تبلیغ په تور یې په شپاړس کاله بند محکوم کړ. د افغانستان کورنیو رسنیو مدني فعالانو تایید کړی چې ښاغلی پارسي پرون شنبه له بنده خوشي سوی. د بشری حقونو ډلو په وار وار د رسول پارسي او د نورو فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو سترې محکمې پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده د فرمان پر اساس 349 تنه بندیانو ته عفو سوې او د نورو 200 زندانیانو د حبس موده راکمه سوې ده. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن او سبا دوشنبه د هیواد په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو سطحې د لوړېدو او د سیلابونو بهیدلو اټکل کړی. د وزارت پرون شنبه پر خپله اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د هیواد د هوا پیژندنې د ادارې او نورو نړیوالو ادارو د وړاندوینې له مخې د پنج، آمو، کابل او هلمند سیندونو په حوزو کې د نسبتا سختو بارانونو او په نتیجه کې د ناڅاپي سیلابونو د بهیدلو احتمال سته. په بیان کې دغه راز راغلي چې د بدخشان، تالقان، بامیان، لوګر، پنجشیر، غوربند، میدان وردګ، کونړ، لغمان، پکتیا، سمنګان، بلخ، دایکندي، فرا او غور د سیندونو په اوږدو کې د ورښتونو، د واورو د ویلې کېدو او د اوبو د سطحې لوړېدو په نتیجه کې د سیلابونو د بهیدلو امکان سته. د طالبانو حکومت د چاپریال ساتنې اداره وایي چې د ملګرو ملتونو دوو ادارو په افغانستان کې د څه باندې $10 میلیون په لګښت د دوو پروژو د تطبیق طرحه تایید کړې ده. دغه ادارې پرون په یو بیان کې وویل د ملګرو ملتونو د صنعتي پرمختګ او د نړیوال پرمختګ ادارې به دا پروژې د 2019 میلادي کال تر جولای میاشتې په کونړ او بدخشان ولایتونو کې پلي کړي. د بیان له مخې دا پروژې د انعطاف وړ کرنیزو فعالیتونو، د ویجاړو مځکو د احیا، د ځنګلونو د کښېنولو او د چاپریال ساتنې په نورو اړوندو برخو کې دي. افغانستان که څه هم د نړۍ په اقلیمي بدلون کې ډېره ونډه نه لري، خو له ناوړه اغېزو څخه یې ډېر زیانمن سوی. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون د لوی اختر په شپو ورځو کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکړ. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی په یوه ویډیویي پیغام کې په اخترونو او نورو جشنونو کې ګڼو ټرافیکي پیښو ته د اشارې په لړ کې ویلي
د لوی اختر په مناسبت د زړه بوکنونکو ترافیکي پیښو د مخنیوي په موخه ټول هیوادوالو ته سپارښتنه کیږي چې د موټر چلولو پر مهال ترافیکي اصول او قواعد په جدي توګه مراعات کړي.
شغلی قنی دا هم ویلی چې خلک دی د نورو د خوندیتوب په خاطر د اختر په ورځو کې له هوایي ډزو ډډه وکړي. هغه خبرداری ورکړی چې له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وسی. د اسرائیل پوځ وایي چې 8 سرتیری پرون شنبه د غزې په تړنګ کې په یو چاودنه کې وژل سوي. د پوځ ویان دانیل هاګاری تیر شپه نو وخت وویل د دې سرتیرو زغرګاډي د یو ایشول سوي ماین یا د چنګ زد توغندي په وسیله په نشه سوي. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې د تیر کال د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې په غزې کې د اسرائیل د پوځ د تلفاتو شمیر تر اوسه 306 ته رسیدلی. د غزې جګړه د اکتوبر پر 8 پر اسرائیل د حماس له برید وروسته پیل شوه. په دې برید کې نږدې 1200 اسرائیلیان ووژل سول او 239 نور یرغمل سول. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. په لسګونو زره کسانو تیر ماښام په تل ابیب او د اسرائیل په نورو ښارونو کې د مظاهرې پر مهال په غزې تړنګ کې د پاتې یرغمل سویو د خلاصون په ملاتړ لاریون وکړ. د لاریون برخوالو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو غوښتنه وکړه چې د غزې جګړه پای ته ورسوي څو د یرغمل سویو د خلاصون لپاره یوې موافقې ته زمینه برابره سي. په یوه ثبت شوې ویډیویي وینا کې یوه کس چې وایي تیره اونۍ د اسرائیل د پوځ لخوا له یرغمل خلاصوي وویل په غزې کې د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره یو لار پاتې ده چې هغه د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ موافقه ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د یرغمل سویو د کورنیو اتحادیې ویلي چې پرونی لاریون د اکتوبر له 8 چې په غزه کې جګړه پیل سوې تر ټولو پراخ و. په سویس کې د اوکراین د سولې کانفرنس پرون شنبه پیل شو او تمه ده چې نن به هم ګډونوال پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسولو په اړه بحث وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د سویس لوڅرن ښار ته څیرمه په غرنۍ تفریحي سیمه کې د دې غونډې په درشل کې خبریالانو ته وویل:
دا زموږ د ګډې بریا ورځ ده. په حقیقت کې موږ بریالي شو چې ډیپلوماسۍ ته یو فرصت ورکړو. اوکراین هیڅکله دا جګړه نه ده غوښتي او دا مطلقا د روسیې یو بې دلیله او جنایتکارانه تیری او یوازینی څوک چې دا تیری یې غوښت پوتین و. خو نړۍ په هر صورت تر هغه ځواکمنه ده.
په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د 101 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي راټول سوي، خو د ګډونوالو په ډله کې د روسیې او چین نشتون د دې غونډې د بریا تمه یو څه پیکه کړې ده. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 24 نیټه پیل سو. تر اوسه د دې جګړې د پای ته رسېدو څرک نه تر سترګو کیږي. او د اروپا د ملتونو جام د 2024 میلادي کال سیالیو په لړ کې پرون درې مسابقې وسوې. تیر شپه ایټالیا وتوانید البانیا ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړي. تیر شپه په بل مسابقه کې هسپانیا 3-0 په وړاندې کرویشیا ته ماتې ورکړه، او تر دې مخکې مازیګر مهال سویس 3-1 په وړاندې هنګري ته ماتې ورکړه. نن یکشنبه د کابل پر وخت مازیګر 5:30 بجې پولند له هالند، د شپې 8:30 بجې سلووینیا له ډنمارک، او د شپې 11:30 بجې سربیا له انګلند سره مسابقه کوي. د اروپا د ملتونو جام د روان میلادي کال سیالۍ د جرمني په کوربتوب د جون میاشتې پر 14 پیل شوې چې د اروپا لوی وچې 24 ټیمونه په شپږو ګروپونو کې پکې برخه لري، او دغه سیالۍ به د جولای میاشتې تر 14 نیټې دوام کوي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعته خبرونه د خبری راپورونو برخه ته ورزو. یو افغان وګړی وروسته له هغې په جرمني کې د پولیسو په ډزو ووژل سو چې لومړی هغه پر خپل یوه هیوادوال او دریو نورو کسانو مرګونی برید وکړ. په اصل کې چې د اسلامي نړۍ په زیاتو برخو کې نن د لوی اختر اوله ورځ ده، طالبانو اعلان کړی چې دوشنبه به په افغانستان کې اختر وي.
د بعضي علماو له نظره مسأله مهمه ده، او د بعضي علماو له نظره مرکزي اسلامي حاکمیت
سیلاب ځپلي وایي چې اختر ته چمتووالی نه لري.
بنیادي مشکل همدا ده نو د کلا پاتې ده او نه دیوال پاتې ده.
ننګرهار کې له پاکستان ایستل سوي افغان کډوال وایي چې هیواد ته له ستنولو وروسته د زیاتو ستونزو کړیږي.
دې خلکو سره کومک وکړه، یتیمانې ټول نارینه او زنانه ماشومانې ټول بې تعلیمه او بې سواده پاتې شو.
په نورستان کې د مرخیړي پوڅکیو یا ګوڅي د کاروباریانو پر ستونزو هم راپور خپرو.
نور کلونو کې دا قیمت ځینې وخت 2000-15000 هم کېږي، خو سرکاري قیمت خو ارزانه دی.
پکتیا د روحانی بابا ولسوالی ځای خلکو د خپل سیمې سړک غواړي چې پخپله ورغوي.
په دغه لار باندې ډېر ستونزې وي، خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخ وو. اوس چې دغه اقدام ترسره کیږي دغه لار آزادیږي.
نور مسایل هم څېړو، او د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار خپریږي.
دردی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د خبرونی د راپورونو برخه ته. یو افغان وګړی ورسته له هغې د جرمني په ختیځ کې د پولیسو په ډزو وژل سو چې لومړی هغه پر خپل یو هیوادوال او دریو نورو کسانو مرګونی برید وکړ. پولیس وایي د پیښه پرون د 2024 میلادي کال د اروپا د فوټبال جام د پرانستون کې لوبي پر مهال وسوه. د روان میلادي میاشتې په لومړیو کې هم د جرمني په منهایم ښار کې یو افغان د یو پولیس په ګډون څو کسان د چړو په گزارونو ووهل چې وروسته بیا پولیس افسر پر روغتون کې سا ورکړه. احمد تکل او د موضوع تفصیل.
د جرمني پولیس وایي د دې هیواد په ختیځ کې یو افغان وګړي د یورو 2024 د فوټبال د تورنمنت د پایل لوبې د نندارې پر مهال لومړی پر خپل یو هیوادوال مرګونی برید کړی او وروسته یې څو نور کسان ټپیان کړي دي. د جرمني پولیسو پرون وویل د 28 کلن افغان د جمعې د ورځې په مازدیګر د برلین په 130 کیلومتره کې په ولمشتات کوچنی ښار کې لومړی چاقو ته د یوې ورته وسیلې په ذریعه پر یو بل افغان چې 28 کلن و برید وکړ او سخت یې ټپي کړ. د ځوان د همدې ټپونو له کبله وروسته سا ورکړه. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د جرمني پولیسو له قوله خبر ورکوي چې بریدګر وروسته پر یوې بلې ډلې چې د خپل شخصي کور په انګړ کې د جرمني او سکاټلند ترمنځ د فوټبال لوبې ننداره کوله برید وکړ او درې جرمنان یې ټپیان کړل چې د چارواکو په وینا د دوه تنو وضعیت نازک دی. د جرمني پولیسو پرون د هم ویل چې بریدګر د همدې وسیلې په ذریعه پر هغو پولیسو هم برید وکړ چې د امنیت لپاره سیمې ته استول شوي وو، خو دوه تنو پولیس افسرانو پر هغه ډزې وکړې او ټپي یې کړ چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. پولیسو ویلي دی چې د دې برید علت تر اوسه نه دی معلوم. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې د ولمرشتاد په ګډون د زاکسنی انهالت ایالت ټولو سیمو ته اضافي پولیس استولي دي. د اروپایي ملتونو د فوټبال جام چې د جرمني په بیلابیلو ایالتونو کې ترسره کیږي د جمعې په ورځ د جون په 14مه پیل شو او د جولای تر 14مې پورې به دوام وکړي. په تیرو دوو اونیو کې دا دریم ځل دی چې افغان وګړي په جرمني کې پر خلکو په برید کې په لاس لرلو تورنیږي. د جرمني پولیسو تیره اونۍ وویل چې په فرانکفورت ښار کې یوه جرمني میرمن د یو 19 کلن افغان په برید کې سخته ټپي شوې ده. له دې مخکې د رواني جون میاشتې په لومړیو کې د جرمني په جنوب لویدیز ښار منهایم کې د پاکس یورو په نوم د مسلمانانو د یو مخالف غورځنګ د مظاهرې پر مهال یو افغان څو کسان او له هغې ډلې یو پولیس چې د امنیت دنده یې درلوده د چړې په گزارونو ټپیان کړل. د پولیس وروسته بیا په روغتون کې سا ورکړه. د افغانانو لخوا دا حملې د دې باعث شوې چې له جرمني څخه افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنولو د اوسني ممنوعیت اړوند بحثونه پراخ شي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز د جون په شپږمه پارلمان یا بوندستاګ ته په خپله وینا کې وویل چې جنایتکاران باید وایستل شي، حتی که هغوی له سوریې یا افغانستان څخه هم دې هیواد ته راغلي وي. ښاغلی شولتز زیاته کړه چې په جرمني کې د جنایتکارانو او تروریستي ګواښونو لپاره ځای نشته.
په ننګرهار کې له پاکستانه ایستل شوي افغان کډوال وایي چې هیواد ته له ستنولو سره ډول ډول ستونزې لري. دغه کسانو غوښتنه کړې چې په کار ده د دوی لاسنیوی وسی. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال په راپور کې
له 2023 زګدیس کال د نومبر رئیسی له پاکستان اسناد نه لرونکو افغانان په زورګونه کورنۍ د تورخم لاري خپل هیواد ته ستنی شي، چې ځنې په اریزي کمپونو کې ځای پزې شي او ځنې خپل سیمو ته رسول شي. په ننګرهار کې د شینوارو قومي شورا استازي وایي چې له پاکستانه راستنه شوی کډوال هر اړخیز مرستو ته اړتیا لري. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت او اړوندو نړیوالو مرستندوی ادارو څخه غواړي چې له راستنو شوو کډوالو سره اړخیز مرستي وکړي. د شینوارو قومي شورا یو تن مشر انجینر تحصیل خان وایي
مهاجر راغله، داخلي بې ځای شوي او خارجي بې ځای شوي مراغله، هلته کارونه او روزګارونه در په در پاچو چې دغه خلکو په سر باندې لاس راکاږئ، دې خلکو سره کومک وکړه. یتیمانې ټول نارینه او زنانه ماشومانې ټول بې تعلیمه او بې سواده پاتې شو. نو دغه موخه ده چې دغه غریبو هیوادوالو دپاره دغه ټولې دروازې وټاکو او چې دوی سره یو څه کومک وشي.
د شینوارو قومي شورا یو بل تن استازی شنباچا سادات په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست د مسولینو غواړي چې راستنو شو کډوالو ته نړیوالو مرستندوی ادارو مرستې جلب کړي.
ګوټ ګوټ کې بې وزله راستنیدونکو کډوالو بې ځای شوو کډوالو کورونو ته رسیدګي وکړي او هغه خارجي مؤسسو ته پناه کاندي او خارجي مؤسسې دغې سره کومک وکړي.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر باز محمد عبدالرحمن وایي چې ټول راستنو شوو کډوالو سره مرستې کړي او لنړیوالو مرستندوی ادارو څخه د لا زیات مرستو د جلبولو هڅه کوي.
کډوالو پر بیرته تروسه پورې د تورخان د لري شپږ 5,234 کورنۍ راغلي دي او چې کمې کورنۍ راغلي دوی ټولو سره انشاءالله مرستې هم شوي دي او روان یم دي ورسره مرستې. هغوی له موږ ټوکنې ورکړي دي، 2,000 له موږ ورکړي دي چې څومره کسان د ورځې زموږ ریاست ته مراجعه کړې ده انشاءالله هغوی له موږ ټول د ورځېني ټوکنې ورکړي او هغې نه وروسته به خپل د کډوالۍ اسناد ورکړي. موږ متوجه وو دغه کومکونه به انشاءالله دې نه وروسته پولیسوالو کې کړو.
دې زیاتوي چې تورخم ته څیرمه یې د راستنیدونکو کډوالو لپاره کیم جوړ کړي چې هر راستنیدونکو کورنۍ پکې په عارضي ډول راجستر کیږي ارړخی زمرستی ورسره کیږي او بیا خپل سیمو ته لیکدول کیږي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته.
په داسل کې چې د اسلامي نړۍ په زیاتو برخو کې نن د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، طالبانو اعلان کړی چې په افغانستان کې به دوشنبه د لوی اختر اوله ورځ وي. د لوی اختر پر رسیدو سره یو شمیر افغانان او له ګاونډیو هیوادونو راستنه سوي کډوال او سیلاب ځپلي وایي چې هیڅ چمتووالی ورته نه لري. د ازادي راډیو ته ویل چې د خپلو خوړو چمتو کولو ته اندېښمن دي او د اختر د لمانځنې لپاره د نویو جامو او میوې د رانیولو وس نه لري. د پیروزی عزیزی راپور د یو اړ کس په ژغ سره پیلېږي.
د کابل ښار اوسیدونکی احمد چې شپږ میاشتې وړاندې له ایران افغانستان ته راستون سوی وایي له زیاتو ستونزو سره مخ او د اختر لپاره یې هیڅ چمتووالی نه دی نیولی.
د اختر لپاره هیڅ چمتووالی نه لرو. درې کاله وسول چې په همدې وضعیت کې یو. د ماشومانو تمې مو زیاتې دي، خو زموږ بې وزلي د دې سبب سوی چې ونسو کولی اختر ته چمتووالی ولرو، یا هغوی ته جامې یا هم د اختر میوه برابره کړو. یوازې مو دومره کړي چې خواړه ورته برابر کړو، چې دا هم ډیره ګرانه ده. د اختر میوه او نوي جامې زموږ له لاسرسي ډیره لري خبره ده.
د بغلان ولایت د کرکر سیمې اوسیدونکی او سیلاب ځپلی جاوید هم وایي هر کال به یې د اختر لمانځلو لپاره سمه سرپناه او کور درلود، خو سږ کال سیلابونو چې میرمن او څلور ماشومان یې مړ کړي او کور یې ور ویجاړ کړی، په دې اختر کې دی او یو لس کلن زوی یې د یوې خیمې لاندې د یو څو لومړنیو توکو په درلودلو وخت تیروي.
زه او یو زوی می پاتیو، میرمن او څلور زامن می اوپو یوړل، یو خیمه لرو او بس. شخصی مرستی وازی پینزه یا لس زرافانه شوی، خود سرپنا د جوړونی او رغونی په برخه کې مرستانه ده شوی.
د غور ولایت د شیخانو دری سیمې اوسیدونکی او سیلاب ځپلی فیض الله هم ازادي راډیو ته وویل چې د سیلابونو له امله خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او د اختر د لمانځلو مالي توان نه لري.
نه در ده، نه دروازه ده، او نه دیوال ده، وځي کوټې نه لیدلې ده، وځي کوټې جوړ دي. اوس نه زخت ډېرې نشینی ولای الحال دي. تخه ویجاړ شوی کورې مخکې ده، نو بنیادي مشکل هم دا ده، نو کلا پاتې ده او نه دیوال پاتې ده.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه ویلي چې د لوی اختر پر رسیدو سره میلیونونه خلک له خپلو کورنیو سره یو ځای د ورځ لمانځي او خواړه خوري، خو یو پر څلورمه برخه افغانان شپې په لوږه ویده کیږي. بلخوا د امریکا نړیواله پراختیايي اداره USAID وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 1.3 میلیونه خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دې ادارې په خپل تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ د جون په لسمه خبر سوی اندیښنه ښودلې چې د مې په میاس کې د شدیدو بارانونو له امله د افغانستان په شمال ختیځ، شمال او لویدیځ کې سخت سیلابونه راووتل چې له 950,000 ډیر کسان یې اغیزمن کړل. د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې زیاته کړې چې سیلابونو د ځاني مالی زیانونو او زیربناوو د ویجاړولو تر څنګ خوراکي، روغتیايي او سرپناو مرستو ته بیړنۍ اړتیا زیاته کړې ده. د دې ادارې په خبره له پاکستانه راستنه سوي کډوال لا هم له جدي ننګونو سره مخ دي او د 2023 کال له سپتمبره د 2023 کال تر جون پورې شاوخوا 611,000 کسان افغانستان ته راستنه سوي او ډیری راستنیدونکي او د کوربا ټولنې غړي له لوړو بشري اړتیاو سره مخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو اندېښنه څرګنده کړې وه چې په افغانستان کې شاوخوا 3.8 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او د ایران او پاکستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو بیرته ستنولو، همدارنګه د وروستیو سیلابونو په ګډون طبیعي پیښو د اړتیاوې لا زیاتې کړې دي.
په داسل کې چې د اسلامي نړۍ په لویه برخه کې نن د لوی اختر لومړۍ ورځ لمانځل کیږي، طالبانو اعلان کړی چې دوشنبه اختر دی. په مکه مکرمه کې پرون نږدې 2 میلیون حاجیان چې د طالبانو د مشرانو په ګډون شاوخوا 10,000 افغانان هم پکې وو، د عرفه مراسم پر ځای کړل او نن به د اختر قرباني کوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
نن یک شنبه د 1445 هجری قمری کال د ذوالحجه لسمه په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. پرون له اسلامي اصول سره سم نږدې 2 میلیون مسلمانان د عرفات په غونډې کې راټول شول او د حج مراسم پر ځای کړل. په دې ډله کې د طالبانو د مشرانو په ګډون د 10,000 په شاوخوا کې افغان حاجیان هم شامل دي. حاجیان بنن قرباني کوي او بیا به یو بل ته د لوی اختر په مناسبت مبارکي انوي. خو په افغانستان کې واکمنو طالبانو د اختر په اړه د سعودي عربستان اعلان نه دی منلی او د شنبه د لوی اختر ورځ اعلان کړی ده. په تیرو څو لسیزو کې افغانستان لوی او کوچنی اختر تل له سعودي عربستان سره یو ځای کوو، خو دوه ګاونډیانو پاکستان او ایران دا ورځ یو ورځ وروسته لمانځله. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ پر ایکس شبکې په یو بیان کې د سترې محکمې یو پخوانی اعلان ته د اشاره په ترڅ کې لیکلی دی چې په افغانستان کې دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده او عرفه هم د شنبه نه بلکې د یک شنبه په ورځ ده. د اسلامي چارو پوه صلاح الدین سعیدی ازادۍ راډیو ته ویل اختر او د اسلام نور مناسبتونه د هر هیواد اقلیم ته په پام سره تعینېږي.
د عرفه او د حج تاریخ چې د سپوږمۍ په لیدلو باندې د علماو د خوانه اعلانېږي، د بعضي علماو له نظره د اقلیم مسأله مهمه ده او د بعضي علماو له نظره مرکزی اسلامي حاکمیت. په دې خاطر باندې هر څوک چې په هر محیط او اقلیم کې ژوند کوي او حکام یې علما یې هماغه سي فیصله وکړه، زما برداشت دیني هم دا دی چې د هماغه فتوا پر بنیاد باندې عمل.
خود جمهوری نظام پر محل د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه په یو لیکنه کې د لوی اختر نو وخت اعلان غندلای دی. ښاغلی حلیمی چې د طالبانو د لومړی واکمنۍ په کلونو کې له طالب مشرانو سره نږدې پاتې شوی، د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف سرپرست وزیر نور محمد ثاقب ته د تنس په ژبه لیکلی دی چې سبا دې د عرفات غونډۍ ته ولاړ شي او په داسې حال کې چې هلته به ګڼه ګوڼه هم نه وي اعلان دې وکړي چې عرفات ورځ نن ده. د ښاغلي ثاقب او د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په ګډون د طالبانو یو شمیر جګپړي مشران د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي. همداراز د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر او د استخباراتو د لوی ریاست سرپرست مشر عبدالحق وسیق په دې مراسمو کې حاضر دي چې پرونې د عرفه په مراسمو کې هم ګډون درلود. د طالبانو د چارواکي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي. خود د جون په 15مه امنیت شورا د طالبانو د څلورو مهمو چارواکو ته د سعودي عربستان د سفر اجازه ورکړه. د شورا په 2011 کال کې د 1988 نمبر پریکړه لیک په اساس د طالبانو پر دې او ځینو نور مشرانو د سفر بندیزونه لګولي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه ته غوښیست. د پکتیا د روحاني بابا په ولسوالۍ کې د ځایي خلکو لخوا د سیمې ته د غزیدلې سړک د خامه جوړولو کار پیل شو. دغه سړک شاوخوا 10 کیلومتره اوږدوالی لري چې د ځایي خلکو او په بهر کې د دې سیمې د مسافرو په مالي مرسته جوړیږي. نور حال د نجیب الله الخیل په راپور کې
د پکتیا ولایت روحانی بابا ولسوالۍ ته د غزیدلې سړک یو برخه چې د خرابوالي او لوړو ژورو د لاسه ورباندې د موټرونو تګ را تګ ستونزمن شوی، د جوړولو چارې د بهر میشتو ځایي مسافرو په مالي ملاتړ او د یاد سیمې د اوسیدونکو په مرسته پیل شوی. دا چې روحانی بابا ولسوالۍ سړه او پاک هوا لري، د افغانستان له بیلابیلو سیمو ورته یو شمېر سیلانیان د تفریح او ځینې خلک بیا د زیارت کولو لپاره ورځي. د روحانی بابا خیریه بنسټ مشر حبیب الرحمن سار مشال روړي
دغه لاره باندې ډېرې ستونزې وي. دغه زیارت ته تقریبا د افغانستان له ګوټ ګوټ نه خلک راځي، دلته سایل ته راځي، د اختر په ورځو کې راځي، بغیر له اختر نه راځي. نو دغه چې یو غریز علاقه ده، دغه زیارت په یو غریز د غره په ډډه کې میشته، نو په دغه لاره باندې ډېرې ستونزې وي، خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخ وو. اوس چې دغه اقدام ترسره کیږي دغه لاره آزادیږي.
د تفریح کوونکو او مسافرو په وینا په پکتیا کې د سیلګرۍ صنعت هغه وخت پرمختګ کوي چې په تفریحي شنو او تاریخي سیمو کې دوی لپاره هغه اړینې اسانتیاوې موجودې وي. عبدالرحیم رحیمی چې د سیلګری لپاره د روحانی بابا ولسوالۍ تتللی وایي
د غوډیر خوندور زید د سیل زید او خه خوندور اواله لیکش نسیمه لري غر د غرنی سیمه ده خلک زیاد چکر لپاره ورته راځي او خوند لري اخلي چې د لارو ته برابر کړي او زمينه مساعد سي سیلانیان به هم زیات یو خوند بلای او بدوسی
د پکتیا ولایت د روحانی بابا اوسیدون کې وایي د دوی سیمه د خپل خې او مناسب حواله کبله د تفریح او د خلکو د دایمي کاروبار خل ظرفیتونه لري خو دوی له مالی امکاناتو کمزوري دي په عربو کې دیاد سیمی او مسافر رحمت الله خاکسار وویل
لکه مثال دلته چې دا سړک را جوړ سي دکانونه جوړیږي او مثال د ډیرو ځوانانو کاروبار جوړیږي بل پردوی ملکو ته به نه مسافر کې خلک به ټول دلته راځي پارکو جایونه مسار شایسته خو موږ د مالی مرستې له لورې نه د کمزورتیا لرو باید هغه مرسته له موږ سره وسي
د پکتیا ولایت د روحانی بابا اوسیدونکي داسې مهال خپلې سیمې ته د مسافرو د نقدي مرستو په خوا کې د غزیدلي سړک د جوړولو لپاره د حشرونو لړۍ پیلوي چې د دې ولایت د زازیاریوب د منډایر او سپینې شګې سیمو طبیعي ښکلا و هم د سیلانیانو پام ور اړولی او ډیر خلک میلو ته ورځي
د نورستان اوسیدونکي وایي د پسرلی له پیل سره د غرونو په ځنګلي او خاورینو سیمو کې سمارغ مرخیړي یا د دوی په وینا ګوتی راځرغونیږي او خلک ورپسې همدغو سختو ځایونو ته ورځي رباسیه او بیا یې پر ځایي هټیوالو یا له نورو ځایونو پر وتلونکو سوداګرو خرڅوي دغه کسان شکایت لري چې کاروبار یې ځکه خراب شوی چې نن سبا د دوی لخوا راټول سوي مرخیړي په ارزانه بیه خرڅیږي دا هم په دې اړه تفصیل
د نورستان اوسیدونکو وایي د هر پسرلی په موسم کې د ولایت په خاورینو او ځنګل لرونکو ساحو کې خریړي سمارو قویا هم د دوی په اصطلاح ګوچی زرغونیږي د دوی په وینا چې ګوچی هم د وایدو یو مهمه منبع ده او کله چې به یې لوړې وي نو یو کس په لسګونو زره افغانۍ پیدا کولی شي ځکه خو یې لټون پسې سختې غرنۍ لارې وهي ولګې او تندې ګالي او په یادو ورځو کې له ډېرو ماشومان خونځي او زده کړې هم پاتې وي د مرکزی نورستان اوسیدونکي شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل
چې دونه زحمت چې باسي خدای باور وکړي ما سر زی ما خام به ترځي سره ماشومان مکتبونو نه پاتې کی غرمه ډوډۍ نه خوري د خاطر چې غرونه تزي د پیدا کی
د وان تو اګل ولسوالي اوسیدونکي شهاب الدین راته وویل خلک د ګوڅو پیدا کولو پسې ډېر ستونزې او کړاوونه غالي خو د معلوم بازار نشټوالي په وجه ترې په ډیره کمه بیا اخستل کیږي
د هرې سیمې کمزګون د جنیز دی خلک دی هغه ځوانان خپل توازی ګرځي ورپسې ټولوي یې به راوړي خپل کورونه کې وچي د سیمې خپل محلي دکاندارانو چې په هر کې لیک دی هغه اخلي خلکونه زیلال آباد او د کونړ ځینې هغه خلک چې دی کاروبار کوي هغه راځي او د دکاندارانو نه اخلي دا خلک د ګوچی بیت پاکستان ته وړي او سکل قیمت ډیر ورچېدل دي نور کلونه کې د قیمت ځینې وخت 2000 هم جی اوسه کاری قیمت په ارزان ده همدا وجه د قیمت ټیټوالي له وجه نه سیمایزو دوکاندارانو اکثره غوځي چې ورسره جمع دي خرڅ کړي نه دي
په نورستان کې د کرنی او بولګولو مالداري چارو مسولین هم مني چې غوځي د ولایت د یو شمیر کسانو دا وایدو او ګټي وټي خه منبې ده او دوی هڅه کوي چې ورته مارکیټ پیدا کړي څو یې د ولسونو ستړیا به رنگ راوړي په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو امیر انجنیر محمد حنیف افغان که څه هم چې د بازار موندنې د هڅو یادونه کوي خو ازادي راډیو ته وویل خلک ګوچی په غیر فنی ډول لري خو سره لزمه کې روباسي
خو به د خلکو په ګوچی شکل راټولول نو د بیخ نه بینې استل دغه د زمکه په بیخ سره به قطع کوون او بل کال ته ماغه ګوچی به راشن کې د کوڅه کال ډیر غیر فنی او غیر مسلکی شکل باندې خلک چې دغه کوي د روباسي مورخه ختموي نو بل کال ته دا نشنه کیږي ځکه وخت په تیردو سره د نسل په ختمېدو باندې دي
خاغلی افغان خلکو غواړي چې باید د یاد نه بعد تر وستلو په وخت کې له احتیاط کار واخلي او ریخو سره لرا وستلو ډډه وکړي څوې نسل د ورکی دول غوا خوش غورل شي او په راتلونکو کې هم ترې دوی ګټه پورته کړي د طبي بوټو ماهرین وای ګوچی په بیلابیلو درملو او خوراکونو کې کارول کیږي چې په نورستان کونړ او لغمان کې د پیدا کیدونکو خریړیو خوند او قوت له نورو ښه دی او همدا لامل دی چې په بهرنیو بازارونو کې د یو کیلو بیه سلګونو امریکایي ډالرو ته رسیږي په نورستان کې د سمروخو خریړیو یا ګوڅیو د بازار او قیمت لنشتون څخه په داسې حال کې خلک شکایت کوي چې په دې ورستیو کې یو شمیر کسانو په کورونو کې هم د دغه نبات کرلو او روزلو ته مخه کړې ده. په وینا یې چې چټکه وده کوي او له همدې لارې ښه عواید ترلاسه کوي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه د پروګرام تکرار خبریږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. راپورونه وایي چې د طالبانو حکومت د پوهنتون استاد او لیکوال رسول پارسي له بنده خوشي کړی دی. امنیتي ځواکونو رسول پارسي د تیر کال په وری میاشت کې ونیو او مقدساتو ته د سپکاوي او د نظام پر ضد د تبلیغ په تور یې په 14 کاله بند محکوم کړ. د افغانستان کورنیو رسنیو او مدني فعالانو تایید کړی چې ښاغلی پارسي پرون شنبه له بنده خوشي شوی. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن او سبا دوشنبه د هیواد په ځینو سیندي حوضو کې د اوبو سطح د لوړېدو او د سیلابونو بهیدلو اټکل کړی. د وزارت پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د هیواد د هوا پیژندنې د ادارې او نورو نړیوالو ادارو د وړاندوینې له مخې د پنج، آمو، کابل او هلمند سیندونو په حوضو کې د نسبتا سختو بارانونو او په نتیجه کې د ناڅاپي سیلابونو د بهیدلو احتمال شته. د طالبانو حکومت د چاپریال ساتنې اداره وایي چې د ملګرو ملتونو دوو ادارو په افغانستان کې د څه باندې لس میلیون ډالرو په لګښت د دوو پروژو د تطبیق طرحه تایید کړې ده. دغه ادارې پرون په یو بیان کې وویل د ملګرو ملتونو د صنعتي پرمختګ او د نړیوال پرمختګ ادارې به دا پروژې د 2019 میلادي کال تر جولای میاشتې په کونړ او بدخشان ولایتونو کې پلی کړي. د اسرائیل پاوز وایي چې اته سرتیری پرون شنبه د غزې په تړنګ کې په یو چاودنه کې وژل شوی. د پاوز ویان دانیل هاګاری تیر شپه نا وخت وویل د دې سرتیرو زغرګاړی د یو ایشول شوی ماین یا د چنګ زد توغندي په وسیله په نشه شوی. په لسګونو زره کسانو تیر ماښام په تلبی او د اسرائیل په نورو شهرونو کې د مظاهره پر مهال په غزې تړنګ کې د پاتې یرغمل شویو د خلاصون په ملاتړ لاریون وکړ. د لاریون برخوالو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو غوښتنه وکړه چې د غزې جګړه پای ته ورسوي څو د یرغمل شویو د خلاصون لپاره یوې موافقې ته زمینه برابر شي. په سویس کې د اوکراین د سولې کانفرنس پرون شنبه پیل شو او تمه ده چې نن به هم ګډونوال پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسولو په اړه بحث وکړي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د 101 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي راټول شوي، خو د ګډونوالو په ډله کې د روسیې او چین نشتون د دې غونډې د بریا تمه یو څه پیکه کړې ده. د لوبو له میدانه هر اونۍ له آزادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنغ د ازادي رادیو درنور دونکو د لوبو له میدان اونیز سپورتي خبرونه تمو بیا هم بختيار ساحل هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري. په شلوروز نړیوال جام کې تر یوې بلې بریا ورسته به افغانستان د تو غوړ لوبډلو پړاو ته ورسیږي. د نیوزیلند پر وړاندې د کرکټ وروستۍ بریا ته د کرکټ شنونکو بیلابیل غبرګونونه لري. د کرکټ نړیوال شورا په تازه اعلان شوی درجه بندۍ کې محمد نبی د شلوریزو سیالیو غوره آل راونډر نومول شوی او نورو لوبغاړو هم مثبت پرمختګونه کړي دي. په خبرونه کې د روان شلوریز نړیوال جام د ترسره شوي او راتلونکي اونۍ د مهمو سیالیو لنډ راپور هم ځای پر ځای شوی دی. د فوټبال د آسیا ملتونو جام د لارموندنې په پړاو کې افغانستان له کویټ سیالي وبایلله، خو آیا لا هم آسیا جام ته د رسیدو هیله لري کنه؟ په خپرونه کې به پرې پوه شي. او د خپرونې په دویم نیمایي کې د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی په دې غږېدلی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکو مهمو سیالیو لپاره باید کوم تدابیر ولري. په خپرونه کې نور مطالب هم شته. د افغانستان له راتلونکو سیالیو کو ټاکل شوی دی چې د روانې جون میاشتې په 14 نیټه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د پی این جی یا پاپوا نیوګینی له لوبډلې سره سیالي ترسره کړي. دا به په روان شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان درېیمه سیالي وي. افغان لوبډلې تر دې دمه یوګاندا او نیوزیلند ته ماتې ورکړې دي. دغه سیالي به د کریبین په باربډوس ټاپو کې وي. سیالي به د کابل پر وخت یوار بیا سهار 4 بجې پیلېږي. که افغان لوبډله وکړی شي پاپوا نیوګینی لوبډلې ته ماتې ورکړي، نو له خپل ګروپ څخه به د لومړۍ لوبډلې په توګه د لوبې بل پړاو ته یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کوي. تر دې دمه افغانستان 4 نمرې لري چې د غوره رن ریټ پر اساس باندې تر ویسټ انډیز هم وړاندې په اول مقام کې قرار لري. دغه راز د افغانستان ملي لوبډلې د ګروپي پړاو بل سیالي د ویسټ انډیز له لوبډلې سره ده. چې دغه سیالي د ګروپي پړاو وروستۍ سیالي هم ده. لوبه به د جون په 13 نیټه په ګروس اسلیټ لوبغالي کې ترسره کیږي. دغه سیالي به هم د افغانستان پر وخت 4:30 بجې پیلېږي. معلومه نه ده چې افغانستان د دې سیالیو تر ګټلو وروسته به په کوم ګروپ کې له کوم لوبډلو سره سیالي ترسره کوي. دغه راز دا یادونه هم کوو چې تر دې دمه د مخکښو وکټ اخیستونکو په قطار کې فضل حق فاروقي په اول مقام کې دی چې 9 لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز د مخکښو منډه جوړونکو په قطار کې بیا بل افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز په اول مقام کې دی چې 145 منډې کړې دي او 88 ایوریج لري. په هغه پسې ایرن جونز په 113 منډو او ډیوډ وارنر په 115 منډو قرار لري. هم په شل ورځ نړیوال جام کې پاتې کیږو او د افغانستان له وروستۍ بریا درته یو بیا ریپورت وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شل ورځ نړیوال جام په دویم سیالۍ کې د نیوزیلند لوبډلې ته د 4 منډو په توپیر ماتې ورکړې ده. دا په روان شل ورځ نړیوال جام کې د افغانستان پر لپسې دویمه بریا ده او دا لومړی ځل چې افغانستان له نیوزیلند د کرکټ سیالۍ ګټي. دغه سیالي د کابل پر وخت سهار 4 بجې پیل شوې وه. نیوزیلند د 75 ګټلو وروسته توپه چونه کړې وه. افغان لوبډلې ته رحمان الله ګربز 80 منډې کړې وې چې په روان شل ورځ نړیوال جام کې تر ټولو توپهونکو مخکې دی. دغه راز ابراهیم زدران 40 او عظمت الله مرزي چټک 22 منډې کړې وې. د نیوزیلند لپاره په توپه چونه کې ټرینډ بولډ او مت هنري دوه لوبغاړي سوځولي وو. نیوزیلند د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته په 15.2 اورونو کې 15 منډې وکړې. یوازینی مخکښ منډه جوړونکی ګلن پیلپس چې 18 منډې کړې وې. په افغان توپه چونکو کې بیل اوبډل مشر راشد خان 4 لوبغاړي وسوځول. دغه راز فضل حق فاروقي هم 4 لوبغاړي وسوځول او په 2 سیالیو کې د 9 وکټو په ترلاسه کولو سره فضل حق فاروقي تر ټولو توپچونکو مخکې دی. رحمان الله ګربز په یاد سیالۍ کې د غوره او اغیزناک لوبغاړي جایزې ګټلې وي. فضل حق فاروقي چې تر دې دمه په روان نړیوال جام کې مخکښ وکټ اخیستونکی دی، د وروستیو بریاو په تړاو داسې ویلې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. په اول سر کې خټول هیوادوال ته دغه تاریخي بریا مبارکي وایم. ډیر خوشاله چې ټورنمنت دوه میچونه موږ او دواړه مو ګټه او را روان میچونه ته ان شاء الله ښه صحیح پوره ماده په خپل دواګارو کې میاس ساتي چې دا نور میچونه موږ ګټو. مننه.
بلور ته افغان لوبډل مشر راشد خان بیا خپل لوبډله تر وروستۍ او بریا وروسته لا هم سخت کار ته بللې ده. هغه ټینګار کړی دی چې لوبغاړي باید آرام ونه وسی او په ډیر دقت سره په راتلونکو سیالیو کې لوبې تر سره کړي. هغه ویلې دي
مان نه چوس کړی دا ځکه چې موږ د ډیرو ورځو په کمپیوټر باندې جوړ شوی یو. موږ په کمپیوټر نه جوړ شوی، موږ کړه نېچرل ده. خو کوم خپل ځان نه پیژنو، اوس په ورې موږ پوره خپل ځان نه پیژنو. نو موږ پوره خپل ځان نه پیژنو دا سیمونه په خدای پران کوم ته زم راشي بیا هر یو ورځ خپل ځان سره سوچ وکړي چې زه کوم کنټریبیوشن کوم چې ټیم ته پاره دا خبره اوس راغلم. مله دې دې کې سړی ځین کې د بیګا سوچ یو وین هارت وین دی خو مونږ چې نه شو کولای سره بارز نه ته وګ پوه شو بس بیا نه کی په دې سره بیا مې سکی راځي بیا نه انداز وکړو. نو دومره باورې چې دا ټیم به بیا هم ماس پرفورمنس کوي او دینه ما خکا لږه چې دې ټول کې سکلز یې ټالنت ده. مونږ اوس دې نو ورکاپ ته نه راغلی. مونږ ورکاپ ته راغلی خلک دې نه خلک یې راځي کړي دغه مونږ خلکو سره کار نشته. اپوزیشن هر څوک کی اسټرالیا انگلینڈ انڈیا بل هر څوک کی مو په سرکار نه مې دا وی سکلز باندې مون کار کوي شو نه دا وی سکلز مون کوم وای شو او مون بخپل ځان ته ګورو چې مون څه شو کې اپوزیشن ته ماتې ورکړو. هغه مون دې دوه میچونو کې په لمون څه نشو مون کې ډېر زیات سکلز دي ډېر زیات ټالنت دي او کوم لږ نورم چې لکه نه کوي شو مطلب ریزلت مهم نه ده. نوارو والا شاید دی هغه باید مونږ ښه کړو. ګورې نن په میچ کې مونږ یوولس میټر لیږو. یوولس میټر ډېر زیات شی دی.
هغه انډیویژوال یې هغه له کو ګورې چې دا یو لاس منټه ولې لیټ زنا احمد نه محمود ته ویل چې دا ولې لیټ دا ته ولې هغه انډیویژوال یې باید موږ خپل ځان ته وګورو چې موږ دا یو لاس منټه ولې لیټ فیل کې دې چې دې موږ کمزوري ونو نو لکه یو لاس منټه ما په درې درې ورشو هغه کې ندی په اورلې کې ورنه کړو ما په کې کړو درې ور هغه نه سم ما په دا غوې ته مې دوسم لیټ انرجی ده پون هغه ته چې په لاسم ور روان دی ابراهیم او ګربز دوه ورځې داسې کېږي هغه ول ورته نو یو څه تازه ته په فیل کې موږ داسې کار چې موږ بار په سیمنده و بار موږ نه راځي په سیمنده و زه هم د دې سره مو به تر کوم خو دا چې ویښ انداز کنټینیو ساتو نه ته موږ دوه میچ نه کړو دا به ترين ساينو د ځلکه هر شي موږ حتو سه د سوي چې موږ باندې په دې په نن تکړه فایل کړي مینا د کړه چې رزلټ نه راکړي او د دې خبرو رسته ګراوندډ هغه مطلب دا چې موږ باید تاسو ته ووسو ول دا پرفورمنس اپ اند داون دا هر وخت دی خو کنسیسټنسي مسلسل پرفورمنس باید شي چې ته په دې ځای ولې ولې ستي همبل ستي ګراوندډ په موږ باندې چې ما شکرې باندې کوم کوم خبر خبره درنه ونه شي کوم دا زړه خبره ونه شي جوړول الله مونږ نه اراده شي پاره باندې دې چې مونږ الله نه مونږ د امتحان دې مونږ ټول دې خلکو ته دومره کامیابی میرا په دیو څه کا په مونږ خو بار کوم چې دا ما شي اما را بس اف ان شاء الله سیدا کې انجوای کړئ کو څه خبره سبا بس تفې دیو سوچ اون دته بس دا الله دې شو هیستری او ختمه نیکست میچ
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي
محمد نبی یو اربیا د شلوریزو سیالیو غوره الراونډر نومول شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه خبر کې ویل شوی دی چې د افغانستان د ملي لوبډلې الراونډر لوبغاړی محمد نبی ساحل یو اربیا د شلوریزو سیالیو د الراونډرانو په قطار کې اول مقام ګټلی دی. د ای سی سی په خبر کې راغلی دی چې محمد نبی په روان شلوریز نړیوال جام کې د نیوزیلند پر وړاندې په توپ اچونه کې دوه لوبغاړي وسوځول چې له امله یې هغه د الراونډرانو په قطار کې اول مقام ته رسېدلی دی. خبر وایي نوموړی له درېیم مقام څخه اول مقام ته رسېدلی چې د بعد لوبغاړو په دې مقامونو کې ډېر بدلونونه راشي. په شلوریز نړیوال جام کې یو اربع په پاکستان د هند برې د کرکټ شلوریز نړیوال جام په ترڅ کې هندستان د پاکستان په ماتولو سره د اتو غوړو لوبډلو پړاو ته لا نور نږدې شوی دی. د تیر یک شنبه په ورځ د جون په نهمه نیټه هندستان او پاکستان د امریکا په نیویارک ښار کې سیالي کړې ده چې د شپږو منډو په توپیر دا سیالي هندستان ګټلې ده. د لوبې پچا پاکستان ګټلې وو او هند ته د توپهنې بلنه ورکړې وه. هندي لوبډلې په 19 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. یو سل شل منډو هدف یې ټاکلی وو. یادې لوبډلې تر شپږ 240 منډې کړې وې او پاکستان ته بیا حارث رؤف او نسیم شاه درې درې او محمد عامر دوه لوبغاړي سوځولي وو. پاکستاني لوبډلې ټول شل اورونه ولوبول خو د لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې یو سل دیار لس منډې وکړې. محمد رضوان یې مخکښ منډه جوړوونکی و چې یو دېرش منډې کړې وې. په دې لوبه کې د هند لپاره جسپریت بومراه زرېدونکی توپ اچوونکی و چې درې لوبغاړي وسوځول. هغه د لوبې د غوره و اغېزناک لوبغاړي په توګه نومول شوی دی. دا په شل ورځ نړیوال جامونو کې ووم ځلو چې په هندوستان له پاکستان سیالۍ ګټي او پاکستان بیا یوازې په یو شل ورځ سیالۍ کې هند ماتې ورکړې ده. د یادې سیالۍ تر ګټلو وروسته د نمرو په جدول کې د هند نمرې څلور او پاکستان بیا یوازې د کاناډا په ماتولو سره دوه نمرې ترلاسه کړې دي. که چیرته امریکا او هند خپلې راتلونکي سیالۍ وګټي نو د دې امکان شته چې پاکستان د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لرسېدو پاتې شي. اوس د کرکټ روان شلوري تړیوال جام د ترسره شویو سیالیو راتلونکي اونۍ د مهم لوبو په تړاو درته معلومات درکو. د کرکټ شلوریز نړیوال جام د کاناډا او امریکا ترمنځ د جون په دویمه نیټه پیل شو. یاده سیالي امریکا ګټلې ده. وروسته بیا پی ان جی او ویسټ انډیز سیالي کړې ده چې ویسټ انډیز وګټله. د عمان او نامیبیا ترمنځ سیالي د په برابر توګه پای ته ورسېده خو په سوپاور اوور کې نامیبیا وګټله. د سریلانکا او ساوت افریقا سیالي بیا سویلي افریقا ګټلې ده. افغانستان په خپل لومړۍ سیالۍ کې د جون په څلورمه نیټه یوګندا ته ماتې ورکړه. د انګلند او سکاټلند لوبه بې پایلې پای ته رسېدلې وه. نیدرلند بیا نیپال ته د شپږو منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. آیرلند او هند چې سیالي کړې وه هغه هند اتو وکټو په توپیر ګټلې وه. پی ان جی او یوګندا کې بیا یوګندا په لومړي ځل په شلوریز نړیوال جام کې یو سیالي وګټله او پنځه ته ماتې ورکړه. د آسترالیا او عمان سیالي بیا د نه دېرش منډو په توپیر آسترالیا وګټله. د جالب سیالي په دې شلوریز نړیوال جام کې تر دې د ماغدا و چې د پاکستان او امریکا سیالي په مساوي توګه پای ته ورسېده خو په سوپر اوور کې امریکا وتول چې پاکستان ته ماتې ورکړي او دا لومړی ځل و چې امریکا په کرکټ کې پاکستان ته ماتې ورکړي. د نامیبیا او سکاټلند سیالي بیا د پنځو وکټو په توپیر سکاټلند ګټلې وه. کاناډا او ایرلند سیالي د دولسو منډو په تفاوت کاناډا ګټلې وه. افغانستان بیا په لومړي ځل په شلوریزو سیالیو کې نیوزیلند ته په څلور اتیا منډو ماتې ورکړه. دغه راز بنگلاديش هم سریلانکا ته په روان شلوریز نړیوال جام کې د دوه وکټو په توپیر ماتې ورکړې ده. د نیدرلند او سویلي افریقا جالب سیالي یو دا ځل سویلي افریقا د څلورو وکټو په توپیر ګټلې ده او د آسترالیا او انګلند مهمه سیالي بیا آسترالیا د شپږو دیرشو منډو په توپیر ګټلې ده. ویسټ انډیز بیا په یوې آسان سیالۍ کې یوګندا ته د یو سل څلور دیرش منډو په تفاوت ماتې ورکړې ده. هند یو ځل بیا ته واردله چې د شپږو منډو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړي او دا پرله پسې اووم ځل دی چې هند پاکستان ته ماتې ورکوي. د سکاټلند او عمان سیالي بیا د اوو وکټو په تفاوت سکاټلند ګټلې ده. سویلي افریقا بیا بنگلاديش ته په څلورو منډو ماتې ورکړې ده او پاکستان بلاخره په روان شلوریز نړیوال جام کې یوه سیالي چې ګټلې هغه یې کاناډا ته په اوو وکټو ماتې ورکړې ده. تیره ورځ د نیپال او سریلانکا سیالي د ورخت له امله ترسره نه شوه چې په مساوي توګه تمام شوه. استرالیا بیا د نه وکټو په توپیر نامیبیا ته سخت ماتې ورکړې ده. د هند او امریکا ترمنځ به هم راتلونکي اونۍ سیالي ترسره شي. د غراز د ویسټ انډیز او نیوزیلند، بنگلاديش، نیدرلند، انګلند، عمان او افغانستان او پاپا نیوګینی هغه لوبډلې دي چې په راتلونکي اونۍ کې به سره سیالي وکړي. اوس به درته دا ووایو چې تر دې دمه په څلورو ګروپونو کې مخکښې لوبډلې کومې دي. په الف ګروپ کې هند تر ټولو مخکې ده چې په دوو سیالیو کې دوه سره ګټلې دي او څلور نمرې لري. ورپسې امریکا ده چې په دوو لوبو کې دوه ګټلې دي او څلور نمرې لري. پاکستان په درې سیالیو کې یوه ګټلې، دوه یې بایللې دي چې دوه نمرې لري. کاناډا په درې سیالیو کې یوه ګټلې ده، دوه یې بایللې دي او دوه نمرې لري. او ایرلند په دوه سیالیو کې دواړه بایللې دي. د امریکا او هند لوبډلې که خپلې وروستۍ دوه سیالۍ وګټي نو بل پړاو ته به ووځي. په بی ګروپ کې بیا استرالیا تر ټولو مخکې ده چې درې سیالیو کې درې سره ګټلې دي او شپږ نمرې لري. سکاټلند ورپسې ده چې په درې سیالیو کې دوه ګټلې دي، یوه یې د باران له امله مساوي پای ته رسېدلې او پنځه نمرې لري. دغه راز نامیبیا په درې سیالیو کې یوه ګټلې، دوه یې بایللې دي او دوه پوینټونه لري. انګلند په دوه سیالیو کې یوه بایللې، یوه یې د ورخت له امله نه ده ترسره شوې. او عمان بیا په درې سیالیو کې درې سره بایللې دي. که چیرې د انګلند لوبډله خپلې راتلونکې دواړه سیالۍ وګټي نو د ښه رن ریټ پر اساس به دوی وکړی شي چې له سکاټلند وړاندې شي او بل پړاو ته لار پیدا کړي. او که د دوی په سیالیو کې ورخت وي نو د دې امکان شته چې د انګلند لوبډله هم له بل پړاو نه پاتې شي. په سی ګروپ کې بیا افغانستان مخکښ دی. افغانستان په دو سیالیو کې دواړه ګټلې دي، څلور نمرې لري او نیټ رن ریټ یې تر پنځه لوړ دی. د ویسټ انډیز بیا په دوه لوبو کې دوه ګټلې دي چې نیټ رن ریټ یې درې دی. د یوګاندا لوبډلې بیا په دریو کې یوه سیالي ګټلې ده او نیټ رن ریټ یې هم منفي څلور دی او دوه نمرې لري. پی این جی بیا په دوه سیالیو کې دوه بایللې دي او نیوزیلند بیا یوازې تر دې دمه یوه سیالي کړې ده چې هغه افغانستان ته بایللې ده، خو دوی نیټ رن ریټ ماینس څلور دی. او په وروستي اډي ګروپ کې ساوت افریقا لومړنۍ لوبډله شوه چې دا تو غوره لوبډلو پړاو ته رسیږي. یا د لوبډلې درې سیالۍ وکړې او درې واړې وګټلې. بنګلاديش، نیدرلند، نیپال او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې دوی د دویم سپاٹ یا د دویم مقام د نیولو لپاره سره سیالۍ کوي. سریلانکا که څه هم دغه چانس له لاسه ورکړی دی، خو نیپال، نیدرلند او بنګلاديش لا هم چانسونه لري چې بل پړاو ته لار پیدا کړي.
احتیاط، تباہی او ورزش سلامتی ده.
اوس به د فوټبال نړۍ یو خبر درته درکو. افغانستان لوکویټ ماته وخړه، خو آسیا جام ته رسیدو هیله لا ژوندې دي. د فوټبال د نړیواله آسیا جامونو د لارموندنې په سیالیو کې افغانستان د جون په 18 نیټه لوکویټ هیواد 1-0 ماته وخړه او نیخ په نیغه د آسیا ملتونو جام ته د لارموندنې چانس لاسه ورکړ. په همدې ورځ د الف ګروپ له لوبډلو افغانستان کویټ ته او هندوستان بیا قطر ته سیالي وبایلله، چې په پایله کې کویټ او قطر آسیا جام ته نیخ په نیغه لار پیدا کړه. افغانستان که څه هم د لوبې په لومړۍ نیمایي کې له کویټ سره برابر روانو، خو د لوبې په دویمې نیمایي په یو اتیایمه دقیقه کې د کویټ لوبغاړي ګول وواهه. د آسیا فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د آسیا جام سیالیو لپاره به د لارموندنې درېیم پړاو سیالۍ د افغانستان په ګډون د 24 لوبډلو ترمنځ د راتلونکي میلادي کال د مارچ په 15 نیټه پیل شي او د 2026 زیږدیز کال تر 23 نیټې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې به د هر ګروپ د سر لوبډلې د دې چانس پیدا کړي چې په آسیا جام سیالیو کې ګډون وکړي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې ځانګړي مرکه درته خبرو. د مرکه ملمه مو د کرکټ لوبي په خوانه لوبغاړي دولت خان احمد زید، هغه په دې مرکه کې د افغانستان په ترسره شوی سیالیو او راتلونکو لوبو غږیدل دي. نور په مرکه کې ووري احمد زید صاحب، خبرونه ته بیا هم په خیر راغلي. پیل به د افغانستان او نیوزیلند سیالۍ کوو. د یادې سیالۍ ګټل د افغانستان د کرکټ لپاره په ځانګړي توګه څومره زخمن کار دی؟
سلامونه او نیکی هیله می ومنو. بالکل خورا مهم د دې د زیات تاثیرات دی. اول تاثیر خو دا ده چې موږ مورال ورسره ډیر ښه کیږي، موږ هغه کانفیډنت پیدا کوو یا ورسره پیدا سو. موږ غټ ټیمونه په غټو ایونټونو کې هم ویلای سو لکه ورلد کپ، او بل دا اوس په نورو ټیمونو پریشر واچول سو چې افغانستان بالینګ او فاست بالینګ او د سپین بالینګ برخه اوس بیټینګ ډیر خزلېږي. دا ټیم خو دی ډیر خطرناک شکل اختیار کړی، نو دوی سره به په شلاوریز کرکټ کې موږ د دې خلاف څه سټریټجي ساتو او څنګه به له دوی نه میچ ګټو. نو دا یو خورا د اهمیت خبره ده. میچ ګټل د نیوزیلند خلاف د افغانستان د کرکټ د مورال او په نورو ټیمونو باندې د پریشر لپاره ډیر ضروري و.
تر دې دمه لیدل کېږي چې د افغانستان درې واړه فارمټ بریالي روان دي. توپ وهونکي، د غراز توپ اچونکي او توپ نیونکي، او په توپ اچونکو کې بیا ورو او چټک توپ اچونکي دواړه خزلېږي. همدا لاملونه دي چې افغانستان دغه سیالۍ ګټي او کنور څه هم ویني.
بالکل لکه څنګه مې مخکې خپل خبرو کې درته وویل، درې واړه برخې دي مونږ ډېرې کې دي. یوه برخه ساده هغه کې لګ د بیټینګ برخه ده، که چېرته ګربز رنزونه نه کوي نو بیا به څوک رنزونه کوي، میډل آرډر کې به څوک رنزونه کوي. دا هغه خبرې دي چې د دې لپاره الټرنیټیو یا دوم پلان چې دا هغه ضروري ده چې باید ورته تیاری نیول سوی وي، فکر پرې سوی وي او یو پلان ورته جوړ سوی وي. په هغه کې خورا مهم د نبی او د ګلبدین احمد خورا مهم د ارزښت ده چې دوی د غذای کې ذمواري واخلي. که چېرته د شروع بیټسمنان موږ ته منډې نه جوړوي، نو په منځ کې دوی ته پکار دي چې د پلان مطابق د سپینرانو لپاره کم از کم 160 منډې موږ ولرو چې ډیفینډ کړو.
ویره خو نه لري چې که په کومه لوبه کې ابراهیم او ګربز زر وسوځي، نور تو په هون کې به یو وار بیا د افغان لوبډلې د بریاو سلسله ټکنۍ کړي.
بالکل د غذای دی یې رضای ده چې که چېرته ګربز او ابراهیم اوټیږي بیا به څوک رنځونه کوي. نو دغه امید موږ که څنګه چې مخکې وویلې له نبی او له ګلبدین سته سینی لوبغاړي دي، او باید دا ذمواري باید واخلي او دا دلته باید را مخکې شي.
او کچیرته بیا غنه کینو بیا ډیر کم رنزونه چیرته مونږه ترنز پراور د خپل بالی نه پارهونه لرو مونږه غا میز بیا په شلاوریس کې به ګټل مونږ ته سخت سي دغه یو دیسه زاید سي د بیټینګ برخه د مونږه ټیم کمزور ده او الان کې د بیټینګ ټیم درته خایم یو دوه کسه به کې ټول بیټینګ ټیم په ټیم کې دینه د مونږه د بیټینګ ټیم برخه سي ده دغه زیات درمدار په راونډران دا ول راونډران په کار دي سي د بیټینګ د برخه پروپر ذمہواری وخت
نور تو پهون کې لا ګربز او ابراهيم څنګه الهام اخستل شي چې باید د دوی په څیر ماډرن کرکټ وکړي
بالکل کرکټ خو یو پیر لینک کلوب دی مرګره له مرګري نه ډیره زیاته زده کړه کوي نو باید زده کړه څو سي هر ځای د خپل رول او د خپل پلان مطابق مخکې لاړ شي څوک به په یو انداز منډي جوړي څوک په بل انداز منډي جوړي په اخري کې مطلب او هدف دا د سیسمه ټوټل منډي منګ بل ټیم ته جوړولای شو نو خصو کې په هر انداز باندې جو منډي جوړي کا په ماډرن کرکټ یې کا په اول کرکټ باندې فین کې ریزلټ موږ د منډو جوړول ده دا کې کې څوک په اول طریقه کولای سیم و دې کې و دې افغانستان د کرکټ لپاره زو هم سیم منډي ډیر ضروری دي سپیغان لپاره موږ باید منډي ولرو نه خپل بالینګ ټیم لپاره باید اوس تعداد رنزونه باید موږ ولرو سبغه منس کې موږ بالینګ وکړو
کڅه هم روستي دوه سیالي په ختفاوت افغانستان غټلې دي خدا سي درته نبريخي چې لا هم افغان لوبډله متوازنه نه ده
بالکل دی افغانستان د لوبډله یو نقطه باندې موږ غږیدای سو سي ډیر زیات ول راونډرانو شتون نه او د بیټسمنانو نشتون دغه توازن سي ده د پیوکسه حلقيږي سي سر راونډران زمواري واخلي د بیټینګ کولو او مین سکل سي موږ ورته وایو یو سیکنډ سکل یو مین سکل سي مین سکل یا کې څوک باید راونډران باید د بیټینګ د برخې زیاته توجه وکړي چې بیټینګ کې دوی خپل کارکردګي وخی بعض وخت کې راونډران چې ته خو بالینګ کوي بیا بیټینګ هم فوکس سره نه کوي خو په کار دي چې د ذمہواري کې دوی هر څومره خو بالینګ کوي نو د بیټینګ ذمہواري زیاتې او فوکس هلته ډیر وي
کته د افغان لوبډلې په ولس کسیز ترکیب کې دی او یا دوه بدلونونه وړاندیز کوي هغه به څوک وي او د چا پر ځای به وي
یو ولس کسیز لوبډلې کې د کنډیشن مطابق یو چینجز کراتلای شي هغه سپینر زیاتې دی سی آل راونډر به کمې دی سی هم په هغه صورت کې سی منګا د پیچ مطابق دا ادلون بدلون کړو نور د سپیشل څه شنه دی په کار په دې اساس وختونو کې او کوم ټیم سه غټی را کې دې زیات چینجز کول هم خبرونه
یو بل مهمه مسله دا ده چې د افغانستان د چټکو توپچونکو کریډیټ خلق براو ته ورکوي آیا په یو ټورنمنټ کې دومره ژر توپچونکو جوړیدای شي که حمید حسن ته هم دا کریډیټ ورکول پکار دي
بالکل براو ته کریډیټ ورکول نه دی پکار یو څه خبرې به کړي له خبرونه او پرسن زده کړه کیږي له خبرونه زیاته زده کړه کیدای نه سي عملی کار د پاره د سره وخت نه او صرف معلومات او تجربه به اسی لوبغاړو ته د خپل وخت خپل بالینګ وکړه کړي دا هیڅ خلک په غلطه دی چې سوپ کرکټ نه پويږي نو کریډیټ څه ده بالکل حمید حسن ته ورکول په کار دي چې دوه درو قانونه لګیا ده ټیم ته بالران سره لګیا ده په مختلفو برخو کار کوي په ډیولپمنٹ سټیجونو باندې کار کوي دا د لسو ورځو کوچیز او د دوه ورځو کوچیز د اسنادون بدون چانه شي راوستلای کنه له دې نه غټ کوچ ګری کوېستن ما غته راغله دا د پاکستان هټ ټیم کوچ ته سبلونه راوستلې دي
د پی ان جی او په ځانګړي توګه د ویسټ انډیز پر وړاندې مو د افغان لوبډلې د سیالیو په تړه اٹکل څه ده
بالکل ګټوبه دواړه لوبي سي دي اٹکل دا د ویسټ انډیز سمره هارد هټینګ کوي دا به موږ د سپینرانو خلاف ډیر ونه چلیږي که چیرته موږ ته لږ سپورټ ملاويږي فاست بولینګ برخه هم ښه ده صرف به مسله څه ده موږ بیټینګ ته یو څه مقابله پکار ده په تھرو آؤٹ د ټول ټورنمنټ کې ورته پکار ده چې یو څه مقابله وکړي نور بابا موږ فاست بولینګ سپین بولینګ بډیر میچونه دوی ته وګټي
ورستۍ پښتنه بیا هم ستاسو د اټکل په تړاو ده اوس مطمئن چې افغانستان به تر نیمه پیلوبې پورې ورسیږي
بالکل امکان خو دې د څنګه چې موږ خپل ګروپ ملاو شوی و څنګه کنډیشن د سې یو قسمت هم لمنګ سره ډیر یاري کې لګیا دا وکټې د موږ په خوخه ګروپ د موږ په خوخه ده یعنی د موږ د ټیم د مطابق
گروپ نیوزیلند دیس ډیر پخوانه ول کې دیس موږ به وو په وستان دیس کې په سپینر ټریک هم دیس نور او ډیر امکان سته چې موږ لکس شیان نور هم صحیح سي کده موږ مل راډر بسمنان او نور دیس وړ مسائل ټیم کې راجوړ سي نو موږ سیم فائنل ته تک چانسز دی دي او موږ به مختلف کنډیشنونو کې وسلو به کوو وستان دیس لوی ملک د مختلف جزيري لري سلیک دی کنډیشن د پاره سم پلانینګونه وسی
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې سره د رواني ونې لوبیز سپورتي خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته